السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د یو خبریال یما سیاوش وژل کېدو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د اروزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي او د امریکا په څو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیر روان دی. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تراشو پاموکړي خبرونه ته چې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د کورونی چارو وزارت وی د ټلویزیون د ځوان ویندوی یما سیاوش د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي. د میدان شار شاروالی د خپل پلار په وژنې کې هغه څوک کړو بلل چې د دې په وینا د 500 طالبانو پرېښودو ته لاره جوړه کړي. په پاکستان کې په القاعده پورې اړوند دوه وسله ور وژل شوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د تلویزیون د پخوانی ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله سهار له 2 کسانو سره نن په کابل کې په یو چاودنه کې ووژل سو. عبدالله عبدالله په ویلامه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښې د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخو جمهوري ریاست په یوه جلا اعلامیه کې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د دې پېښې عاملانو ته سزا ورکړي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل چې پیښه څېړي.
دوی د یوه مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څېړل کېږي.
د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د میدان شار شاروالی د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک پړو بلل چې د دې په وینا د 500 طالبانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږي پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې دغه اقل د 500 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلارجان ترور دماغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفری پلار عبدالواسی غفری چې د پاوز جک پوری افسر و د پنځمې پرس په کابل کې ناپیژاندو وسلواله وواژه. ظریفي غفری ته سږ کال په سرلیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو شوزو جایزه ورکړې وه. په خپل هم د شروالی پر دنده له ګمار کې دوه رئیس څووري له وسلواله بریدونو او پرله پسې ګواښونو سره مخامخ شوی ده. اغلی غفری د خپل پلار قاتلان وسلول طالبان او د پاکستان استخباراتو بلل. د کندهار د والی وایان ادا کوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې تر 100 زیات وسلول طالبان وژل شوی دي. احمد بهیر احمدین ازادي رادیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي ارغنداب میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره شوي دي. دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل شوي او همدارنګه 24 تنه نور زخمیان شوي دي.
خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ ژوبلې خبره تایید کړې نه ده. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چاودنه نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوي چې ملکیان یې لېږدول.
متاسفانه په دې چاودنې کې 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي دي او 2 نفر زخمیان شوي دي چې د پیښې سره سم شهیدان او زخمیان میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي.
تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې چې تازه له وسلولو طالبانو تصفیه شوي لا هم د تازه شخصیو ماینونو خطر شته. د اروزګان د ولی ویاند وایي په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل شوي. د احمد شاه ساحل ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون شوي.
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمېر ته بیا هم مرګ ژوبله اوسېده چې په تعداد 15 تنه وژل شوي دي. هلته امنیتي وضعیت او حالت پیلند افغان ځواکونو په کنټرول کې دی خو بیا هم د نن ورځې تر پایه پورې عملیات ترسره کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ځینې سیمې ونیولې. د تازه عملیاتو په اړه طالبانو رسنیو ته څه نه دی ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګ مسابقې پیل شوې. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدرین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبې په 2 ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې شاملې دي. د حیدری په خبره دغه لوبې به نن پیل شوې چې نن پیل شوې 15 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي، خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سوي بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترول کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی، خو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالي وژلي. پولیسو نن په ویلامیه کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په دیر غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تېره شپه د ترورزم ضد پولیسو لخوا وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل شوې وه. د مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 168 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان شورا پرون له ایران غوښتنه وکړه د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د وژونکې پیښې په اړه څېړنې چټکې کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي. دا په روان کال کې شپږم خبریال دی چې وژل کیږي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اروزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي.
امیر امنیت پر پتاو کې هغه مونږ ته وویل چې فعالیت دی په لاس کې د بازار دی په لاس کې دی حکومت کومک نه راکړي د موږ وخت مقامات پر ورسوي.
د میدان خار ښاروال ظریفه غفاري وایي پلار ته د دې د دندې هم ګواښ پېښ کړی وو.
د دې د پورې هم څه ویډیو چې کدل بند څه لپاره تا به تروسي او کنه خوشاروال لپاره هم تا تروړی وي نو ځان پام کوه.
د امریکا د ټاکنو وروستۍ حال درکو او د روسیا او پاکستان د ګډو تمرینونو په اړه هم در راپور لرو. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاند څنګه ته ځانګړی شوی. ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان او یو شمېر بهرنیو سیاستوالو د خبریال یما سیاوش وژل غندلی او له اړوندو ارګانونو یې غوښتي چې عاملین یې ونیسي. سیاوش دا مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤول و ده او دوه همکاران یې نن سهار کابل کې یوه چاودنه کې ووژل شول. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پېښې غبرګون ښودلی. تفصیل یې له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
عینی شاهدان وایي د سهار شاوخوا 9:30 بجې کله چې یما سیاوش په خپل موټر کې د دفتر په لور روان و د کابل د څلورم مقریانو په سیمه کې په موټر چاودنه وسوه. د ټلو نیوز دغه پخواني ویاند تازه په مرکزي بانک کې د امریکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړې وه. په دغه چاودنه کې د مرکزي بانک د ریاست یو بل کارکوونکی او د ښاغلي سیاوش موټر چلوونکی هم وژل شوی دي. د چاودنې شاهد نادر
پدرجانش د سفید آمد نیمه جد وخت کې
د یو پلار لپاره ډیره دردونکې ده چې د خپل زوی د پښې وټوټه وګورم. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټه شوی کړي ولیدل به و خوشو
شیرشاه بل عینی شاهد دی. وای چې دا چاودنه کورته سیر مسوي ده.
نو ول مامدګی مې نیول د اسلامه وصفي خواته چې یو زلم ول د سنتاري وصل د ما کوټه کې مچ کوټه سم ته کړی دو خپل سترګو مول د مور نور سره ما هم ځم په کوټه کې په مزه کوا چې مور نور واچو تیګي خستنګ استیمټ موږ ته کور ورته ده موږ ډیرو خطا سو کور کې چیغې سولې.
تر اوسه دغه مقناطیسي ماين چاودنې مسؤلیت چا پر غړ نه دی اخیستی. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ویلی دا پیخه چیرل کیگی.
نن سهار شاوخوا 9:00 بجې او 30 دقیقې په یو کورلا ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. په دغه پیخه کې زموږ خبریال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان سوی دي.
نن سهار د کابل د پنځم امنیتي حوزې اړوند نیازبیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماین چاودنه سوي چې مرګ څومره یې نه درلوده. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا دا پیښه قندلې او له اړوندو ارګانونو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې ونیسي. د رسمي شمېرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې وژل سوي دي. له ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای مشر صدیق الله توحیدي د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزي پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
یما سیاوش تیر څلور کلونه په ترو نیوز کې د سیاسي خپرونو چلوونکی و. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې لوړپوړو افغان چارواکو دغلته د خبریال پر وژنه خواشیني او غبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تمیګو، ورزو، اوروزګان ته د اوروزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولي او که مرسته ور ونه رسیږي قمنداني هم نیسي. طالبانو وړ مشپه د ګیزاب بازار ونیوو. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپورته.
چارواکی وایي د اوروزګان د ګیزاب د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اوروزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې له سیمې څخه وویل چې په ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي د کره شمېر په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې دوی په قمندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ وسم ادامه لري، بس یو قمندانۍ پاتې ده. په قمندانۍ کې موږ د لیپا سای پر ځای یو نیولې نورمه امیر امنیت پر پټاو کې هغه متکا ونیول ولسوالۍ د دې په لاس کې د بازار دې په لاس کې دي. حکومت کومک نه راکړي دا یو بازار تاج اوس په دفتر د جنگ ته د جریان د جنگ به تاسو خبر شته دا کار دا او
د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نسته. امنیت قمندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر شپېته زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوروزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره شپه جګړه نه ده سوې او افغان پوځیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
دغه سیمه چې دی هغه بله شپه حاکم شوې وه وسلوال بیا هم په همدې اړوند ساحو کې
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګیزاب د جګړې او دغه راز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. پر ګیزاب ولسوالۍ له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاري وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خوا د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي پمپیو ته یې څرګند لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مه کوئ. د اغلې غفاري پلار عبدالواسع غفاري چې پوځي منصبدار و د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. اغلې غفاري وژونکي طالبان او د پاکستان استخبارات ګڼي. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د پلار د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زما پلارجان ډګروال عبدالواسع غفاري پنجشنبې په ورځ څلور بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلارجان ته په کراتو ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی دوه ورځې مخکې
هم امنیت را متور کړی وو او د دې لپاره یو ورته ویډیو چې کدن بل څه لپاره تا به ترور کی او کنه خوشحال لپاره هم تا ترور وی نو په ځان پام کړه. اطلار جان می دغه ډګروالانو پولیس کې چې ایسا یو یم طالب له خلوري ترور کیږي افغانستان کې په هغه لیست کې وو. زما اطلار جان د شهادت هغه چې اچھا کړی دروازې د طالبانو په خپل د جهاد ویب سایت لاري دغه خبري خبر کړي او د ویل چې زمونږ له خوا شوی او زموږ لپاره هم په دنده کې مخالفتونه هغه یو سیاسي هغه دی هغه ټولنیز موضوع دی په سیمه کې خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې یم او هم چې زما پلار شهید شو دا د عیسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو واضح شی دی او چې لکه لمر چې په دوو ګوتو پټېږي هم نه.
ستاسې پلار څه دنده درلودله غلې غفاري؟
زما پلار جان د تعلیمات زریحي ضربتي کبرا قومندان د ضربتي مکتب عمومي قومندان و د کماندو سپیشل فورس
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر ستاسې د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږي ته سره ښکار کړې ده. تاسې د اعلامیه وکتله؟
بله و هغه مې لیدلې خو هغه سوچ نه کوم چې زما درد دوا کوي. ما خو په خپل ټویټ کې هم واضح لیکلی چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه حداقل د 50,000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی او پمته هم واضح لیکلی چې لطفا نور ظریف ازانو سره دسی ما کوي کوشش ما کوي چې ډیل وکړي حداقل د انسان په سرونو باندې نور ډیل ونشي.
د میدان خار خارواله و چې ویلې د دې پلار د طالبانو لخوا وژل شوی. د تاوتریخوالي په دوام درته راپورونه نور هم لرو. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، جګړې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګې هیواد کې د ناامنیو د ډېرېدو له کبله لوړپوړي امنیتي او دفاعي چارواکي استجواب کړل. دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربیره د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاکار هم د حساب کتاب د غونډې ته غوښتي وو، خو امرالله صالح او حمدالله محب ورنغلل. د استجواب دغه غونډه د رسنیو له سترګو پټه ترسره شوه، خو وروسته وکیلانو وویل چې کومه ځانګړې پایله یې نه لرله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په تړاو ولسي جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقالعاده غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د شمې د ورځې دې غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربي، د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح غوښتل سوي وو. غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په غوښتنه سری سوه، خو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال محمد میرزا کټه وزیب خبره د دغه جرګې د یو غړي رمضان بشردوست لروري ګډوډه او بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. هڅه مو کړه په دې اړه د رمضان بشردوست نظر هم ولرو، خو د نوموړي ټلیفونونه غلي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب جرګې ته نه ورغلي. د ولسی جرګې یو غړی بسم الله محمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ وايي باید دا غلی وي، دا ولې غیر قانوني د موږ حق دی، باید دا غیر قانوني نه دی چې د جندالا موږ د چیزه په اړه ساتو. نو دا چې ټول چاوي دی په غاړه کې د کابل امنیت دی په غاړه کې ساو دی په غاړه کې نو هغه څه کې ټول مسؤلیت دی په غاړه واخی. باید دا غلی وي، د خلکو ته جواب ورکړي وي، خلک ته قانون وخت جواب ورکړي وي، ټول دولت توان وړه خبره ده.
ولسی جرګې امرالله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې ورستیو کې نوموړي د کابل ښار د امنیت مسولیت اخیستای دی. خو د لومړي معاونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امرالله صالح د ورتګ په اړه پوره وضاحت ورکړي.
ولسی جرګه ووایي چې د کوم قانون پر اساس دوی له لومړي معاون صاحب څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي. که چېرته موږ ته دا مشخص وي معاون صاحب د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استازو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره پاک صورت کې بیا موږ خپل ځواب ویلو شو چې معاون صاحب هغه جلسې ته هغه هم که چېرته استماعی غونډه وي چې معاون صاحب هغوی ته څه وضاحت ورکړي. اما د افغانستان قانون واضح دي، نه څوک د افغانستان ولسمشر او نه د هغه لومړی معاون احضار کولی شي او نه استهزا کولی شي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر بیا جرګې ته د ښاغلي محب د نه ورتګ په اړه زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه، خو د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی به حکومت ته یوه مسوبه ولیږي چې د ستونزې حل سي.
بدبختانه چې دواړو وزر پیدا نه کړې، موږ اجنډا واضح معلومه او دوی ته ملګلې وه چې کابل په پوهنتون باندې برید او څنګه چې اول معاون ریاست جمهوري کابل نه امنیت چارې په لاس کې اخیستي دي، در حال چې موږ قمندان امنیې وزیر د داخله او دا ټول لرو، اوس موږ یو مسوبه حکومت ته لاګو، په هغه باندې به ټینګار وسي چې ولې داسې پارلمان سره مشکل پیدا
کړي. امنیتي مسؤلین په داسې حال کې ولسي جرګې ته غوښتل سوي وو چې په دې وروستیو کې په کابل کې امنیتي پیښو زور اخیستی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ آزادي راډیو نه اوري دویمه نیمایي حقیقت سدی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړي شوی چې هغه وروسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیر بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په دو کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې وو، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې د له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي. عصمت سروانه او د موضوع تفصیل.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. دا څلور ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دواړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوری پال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دواړو ایالتونو کې د بایډن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. دا دوه ایالتونه 16 الکترول رایې لري. که بایډن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی، خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستې له لارې رسیدلې دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو ور بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي. سره له دې چې ده د بری له اعلانه ډډه وکړه، خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره شپه په یوه ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن باید په ناحق ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایډن الکترول رای 235 او یوازې 19 نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د ده په وړاندې د ډونالډ ټرمپ الکترول رای 214. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډېر لوی توپیر راشي.
و موریدل چې د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي او د دغه هیواد ولسمشري ټاکنو پایله لا نه ده روښانه شوې. په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې که دواړه کاندیدانو ټاکونکو رایې یا الکترال کالجونه مساوي وي، نو د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو برخلیک به څه ډول ټاکل کیږي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې تړاو یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې لانډه بڼه یې صفي الله ستانکزی درته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیم رایو نه ټاکل کیږي. دا الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د مستقیم رایې حق لري، او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي، د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوی غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هرو لسو کلونو کې یو وار ترسره کیږي، او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوی په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسلوانیا او الینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوی شمیرې تر نورو زیات دی. په کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوري پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا الکترانیا د ټاکنیز پلاوی غړي د انتخاباتو د کال د ډسمبر په 14مه غونډه کوي، او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په 6مه دوه نوې جرګې، د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي، چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوی یا الکترانو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له 6مې مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي، او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پوه بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه واره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت ته اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2000 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي، چې په ګډه خپله رایه کاروي، او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپله رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر تامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر 6مې ګټونکو اعلان نکړي، هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې یو ډله پوځیان پاکستان ته تللی، او هلته یې د هغې هیواد له پوځیانو سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګی لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوي دي، چې دا به دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویلي شوي دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد، چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویلي شوي دي چې د نورو تجربو سره سره به په دې کې د یرغمل نیولو خلکو د هغې د ازادولو هغې به هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شوی چې په پاکستان کې شوی، او دا چې کله د امریکا او د پاکستان تعلقات لکه د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شوی، اړیکو کې خواله راغلی، او دغه فوجي همکاري هم شروع شوی د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویلی شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي او دا په کم ځای کې ځای خبره هم نه ده شوې. خو له دې نه وړاندې په روسیه کې هم شوي دي او پاکستان فوج دا وایي چې دغه تمرینونه د روسیې او د پاکستان بنیادي مقصد چې وي هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند خپل اسمس کې یو ځل بیا لیکلي چې د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي، باید چې تیرې تجربې تکرار نشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي وای د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د افغانستان د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. عزیز زابلي له زنځیر نه لیکلي وای افغانستان با استعداده خلک دي او د کندهار د هوایي میدان د چارو سپارل افغانانو ته یو ښه ګام دی. او لال محمد لال میرخان ناصری لیکلي وای د امریکا انتخابات هم د افغانستان انتخاباتو ته ورته شو، د نه منلو لوبه پکې شروع شوه. دویمه نیمایی ته ورسیدو، څلور نیمې بجې شوې. اوس هم سالم احمد صالح درته د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې اری شورا مشر د تلو ټلویزیون د پخوانی ویاندوی یماس یواش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یماس یواش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله سهار له دوه نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د ښځو حقونو یوې فعالې او د میدان ښار ښاروالي د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک کړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د خواخوږۍ پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې. د هغې پلار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ووژل سو. د کندهار د والي وایان ادا کوي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان په دې ولایت کې وژل شوي دي. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. چاودنه نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوی چې ملکیان لیږدول. د اورزګان د ولی وایاند وای په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان پرون وژل شوي دي. د ولی وایاند وای چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوی ده. په غور کې د فوټسال غوره لیگ مسابقې پیل شوې او 15 ورځې به دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دوی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن ټینګار وکړ چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالي وژلې دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل شوې وه. په پیښه کې 1600 کسان وژل شوي وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او اف ام 1.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پانه ته ورشي. په فیسبوک پانه کې هم تازه راپورونه، خبرونه او ویډیوګانې موندلی شي. یوټیوب هم لرو، د یوټیوب پانه مو هم در سره سبسکرایب کړئ. او دغه راز په ویب پانه کې مو ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ټول خبرونه او راپورونه موندلی شي. اوس هم ورځو د ورځې سپورتي پیښو ته. ډیوی نادر سپورتي خبرونه چمتو کړي.
هرات کې د کیک بوکسینګ ورزشی لوبي تر سره شوه. د دې ورزش مسلکی او فنی مدیر ضیاء الحق ازادي راډیو ته وویل دا لوبي د افغان سولې څخه د ملاتړ په مخه دا ویا لوبغاړو په ګډون له پرون راهیسې پیل شوي چې نن له غرمې مخکې پای ته ورسېدي. د ښاغلي ضیاء په خبره دا لوبي د بیلابیلو وزنونو ځوانانو او نوي ځوانانو ترمنځ ترسره شوي دي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د کاري پروګرام پلي کول او د سولې د پروسې ملاتړ و. په غور ولایت کې د فوتسال غوره لیگ لوبي پیل شوې. د دې ولایت د فوتسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبي د ټولو لوبډلو په ګډون په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. د ښاغلي حیدری په خبره یادې لوبي نن پیل شوې او 15 ورځې به دوام ولري. نوموړی زیاتوي چې له دغو لوبو هدف د جنوب لویدیز انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. ټاکل شوی دغه لوبي د افغانستان په بیلابیلو نورو زونونو کې هم پیل شي تر څو د دغه لوبو اتلان د افغانستان په کچه د فوټسال په راتلونکي لوبو کې چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي ګډون وکړي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د جمعې په شپه سنرایزر حیدرآباد لوبډله د رویال چیلنجرز بنګلور په ماتولو نیمې پایلوبې ته ووتله. حیدرآباد لوبډلې د بنګلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټو پوره کړ. افغان لوبغاړی راشد خان وتوانې چې په دغه لوبه کې انګلستاني توپ وهونکی موین علي رن آوټ کړي. سنرایزرز ټیم به اوس د یکشنبې په ماښام له ډلي کیپیټل سره دویمه حذفي یا نیمه پایلوبه کوي چې ګټونکی به یې راسن په فاینل کې د سه شنبې په شپه له ممبئی انډینز ټیم سره مخ شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغې خبري خپرونې خبري مسایل پای ته ورسیږي. ورزو اونیزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولسي جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند وزیرانو په اړه پیل شوې څېړنې پای ته نه دي رسیدلې. تازه په ولسي جرګه کې د دوه تابعیت او یو شمېر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولسي جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نوماند وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي وررسېدلي، په دې اړه اداري پلاوی او همدارنګه اړوند ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نمونه لس تن ښایي، خو د مرکزي تفتیش کمیسیون دا شمېر څلیرویشت تن ښایي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ولسي جرګې د مرکزي کمیسیون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زبا لوبړی پښتنه موسره دا وکم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسنادو د سیړونو په برخه کې د ولسی جرګې څخه ونیو.
ټول وطنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پندو کمیسونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي، په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه حیاتي ادارې ته گزارش نه ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس بیا مکتوب د ومې میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسي پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې سلیر وشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چې دی مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د 8 میاشتې په 14 نیټه امور پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو دې چلیری نومان وزیرانو مکتوب لیږلې، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته هغه کړی، او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو دا زه تاییدومه چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې پارک
ده. څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند دی جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري او په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو لخوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې دوی اسناد پنځه مواردو باندې کمیسیونونه کار کوي که نه، چې خپله د تفتیش کمیسیون د مالي باکیدارۍ په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. یا د نورو کمیسیونونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیسیون رئیس ته نو ته سره ما بس کړی دا چې تم ویلی دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیسیونو چې کوم دوی په واک کې دي دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوی او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده. شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوي.
تاسو ګورئ مل صاحب، په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. لري دغه ټول ته وزیران معلوم دي چې ټوک تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسون رضایي صاحب پورې تړلی دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی د دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیتي امنیت کمیسون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیت په هغه باندې. نو بیا هم زمونږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسون ده چې موږ ګډه پرېکړه ونکړو. نو انشاءالله یو کمیسون ځانګړی دا فیصله نشي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس وایي. دغه پنځه کمیسونونه به پرېکړه کوي بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډیره برخه پورې څېړنه په دغه برخو کې د هغو موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجع کیږي. معلومات څه دي په ولس جرګه کې دننه؟ یقینا یو آوازه داره چې ځینې کمیسونونه لکه دننه په ولس جرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځینې یو کسانو سره په جال باندې یو شمېر مسایل مخ ته کړي. ځینې غواړي وایي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی داغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي مسایل مخ ته لاړ شي. دغه مسایل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسو څومره اندېښمن کړي یاست؟
ایمال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم ولې چې په دې کمیسون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دو تابعیت وي دا ورسره مونږ هم نه منو. دا به مونږ ګډه پریکړه کوو. د ګډې پریکړې په اساس به د ولسي حیات اداري ته دغه مونږ ګډ یعنی په ګډ کمیسون په ګډه پریکړه باندې به اسناد مونږ ورته مخ کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغوی به یا به هم هغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغوی ته به رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ته ان شاء الله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دو تابعیت وي د هغې باندې به مونږ په دغه کمیسون کې دغه پریکړه مونږ نه کوو او نه به انشاءالله ولسي جرګې ته لار ته راځي.
دا خو منئ چې یو شمېر کسان شته چې دوه ګونې تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري؟
ګوره زه راځم چې مونږ پورې جرمي او باقیداری د مالی کنه مونږ پورې مربوط دي. خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن ده چې دو تابعیت به وي داسې یو دو کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیت دي هغه خو واضحه ده ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا مونږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاءالله مونږ به درته په ډاډه کوو. مونږ پوره په اطمینان سره زه وایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلي دي حتی خپل د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړي چې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي. یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډیږي د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې درېونه بلکې میاش حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته هر عقل په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخکې چې څومره ځنډېږي معنا به دا وي چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه تابعیت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي چې دویم تابعیت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم تابعیتو هلته نه ځي مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسون په پریکړه کې که نه زم ناست یم. دا حیات چې پنځو کمیسونو ته دنګ سپارل شوي د دې په راس کې زم یم. اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو تابعیت یې انشاءالله هغه مونږ نه نه تیریږي. بیا که دوی احیانا تیرې کړه دوی غیر قانوني کار اوس دغه ولس ته به مونږ دغه هغه وزیران چې دو تابعیت یې مونږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لږه د کمیسونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یوه پریکړه دننه ولسي جرګه کې وشي؟
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي وی باندې ولست معلومات ډیر کم اصليږي کمیشنونه دغه ولست وکیلان غواړي چې دوی زر تر زر دغه وزیران معرفي کی او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کی خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد تکمیل نشي تکمیلېدو په حالات کې نه وینو څنګه دغه وزیران منګه هغه ته پیشنهاد رای کړی دا
ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم مننه ایمال صاحب
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی
د هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي
د حالت پې لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج تګ دا وکړي
او ځوانان څنګه له دې ناهیلیو ځان راایستلی شي
یو مقاومت غواړي یو بدلون او تغییر
د تاندې څانګې دا خپرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي خوونکې نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی له هغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دایو داسې بمبست کې پات شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډیر نور ټپیان شول په دې برید کې کالایوې خوا ډیر ځوانان ورژېدل ډیر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثر شول چې حتی محصلان چې له هیڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپل ټولګیوالو قتل په خپل سترګو لیدلی راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی
د کابل پوهنتون 15,000 محصلین د ټولنې پوره انرژي او د آینده طبقه ولای چې باید قدر سوی باید امنیت ساتل سوی طبعاً تاثیر کوي او ټول هم داسې متوي زه ستون د مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو د مخکې م تلل د مخکې م همداسې کښتیو کې غرق شول د مخکې م همداسې خارج کمپونو کې پراته ول اوس په فکر کوم د حالت پې لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج تګ دا وکړي خپله مې تصمیم هم دا شی دسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم خو که موقع رابرابره شي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده
خود ترنک ټولګیوال مسیح الله هم چې د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی وایي برید په د دومره تاثیر نه دی کړی او لرغې دور سبا هم بیرته پوهنتون ته ځي او په خپل وطن کې به ژوند ته دوام ورکوي
بولا دا خو سخت اشتاس ته وایم ما باندې تاثیر کړی دی، په دې خاطر چې ما باندې نه دی تاثیر کړی، او د دې علت همدا دی چې دوه درې دانې سمسنګ فیم له لاسه ورکړی دی، خو بیا هم دا نورې خو ژوندی دی، د هغوی چې وینم بیا هم انرژي اخلم، رویه اخلم، څه انګیزه اخلم چې تر اوسه هم پورې ژوندی یو، اوس هم وخت لرو، وخت لرو چې همسنګ فیم سره وخت تیر کړو، ژوند لرو. مثال که نه هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډیر لنډ دی که نه، څوک باید هغه نه ډیر ښه استفاده وکړي، هر لحظه نه باید ډیر ښه استفاده وکړي، خوشحاله اوسي، ډیر ژوند لنډ دی، باید استفاده وکړي هغه ځنه.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کیدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هره ورځ چې سهار راکښینو، نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو، او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی، او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی، او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي، کار به ورته کوي، او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي، حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغییر راولي، ټولنه په خپله سمېږي، موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کېږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ سم، ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې، اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. د یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه داسې ځان خوندي کې، هغه باید د نورو د خوندي تابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دسې، زه خو هېڅوک هم نه یم، او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمه خاردارونو ورمنډې کړم، ور وتښتمه، او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بل خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو، د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نه آرامه کړی، یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي شوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځان باور نسته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي، او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالته خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لری کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي. په ټولو کې موږ پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څیزه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت انوي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دوه کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کس کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجه نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو، ولو که وړیا وي، موږ خو داسې زده کړي دي چې موږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. موږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخته وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سره یخته نه شي، د هر څه باید وګونل ولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاصو شرایطو، خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه سي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې یو تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
پلار تمی بابا وطن وطن زم جنون پتا مین تم لیلائے وطن تسمائے وطن تسما وطن تسمائے وطن تسما وطن تمے موری تم پلار تم بابائے وطن زم جنون پتا مین تم لیلائے وطن تسمائے وطن تسما وطن تسمائے وطن تسما سرلے بشی گلنا باغوری باران برابری گی یو چل بدر تٹول کلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تسپین گر جنتی گندی ہوائے وطن تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطن تسمائے وطن تسما وطن تسمائے وطن تسما وطن تجوندے تاریخ نا تجوندی دی بچی دی میڑا دی دی ننگ باندھی دیال کبھی کھسی کسڑی بچی دی